دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم د خبرونو لستونکې سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روژې په میاشت کې له طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې خلیلزاد نن د یک شنبه په ورځ د غوی په ومه د روژې په مناسبت په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې طالبان باید په دغه میاشت کې د کورونا د کووېډ 19 وبا تر پای ته رسیدو پورې تهاجمي عملیات بند کړي هغه د ټویټر په پاڼه لیکلي پروژه کې طالبان ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی چې اوربند اومني او لږ تر لږه خپل تهاجمي عملیات ودروي هغه یو ځلې بیا په حکومت او طالبانو باندې غږ وکړ چې د قیدیانو د آزادولو بهیر چټک کړي خلیلزاد وایي چې په دې میاشت کې اشرف غنی او عبدالله عبدالله هم یو ښه فرصت لري چې د افغانستان ګټو ته تر خپلو شخصي ګټو لومړیتوب ورکړي خلیلزاد د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان یو وایسي مننه وکړه چې په افغانستان کې دوربند د ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو غوښتنه کړې خو طالبان نن د یک شنبه په ورځ یو ځلې بیا په یوه اعلامیه کې دوربند د ټینګې دو وړاندیز رد کړ د قندهار ولایت د سرپوزي په عمومي زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ اخوډب شوه د پولیسو یوان جمال بارکزی نن د یک شنبه په ورځ د وای په ومه د امریکا غږ سره په خبرو کې په دغه عمومي زندان کې د قیدیانو او پولیسو ترمنځ د اخوډب خبر تایید کړ خو نور تفصیلی ورنکو مګر یو بل امنیتي مقام د نوم د نو خدلو په شرط امریکا غږ ته ویل چې زندانیانو 15 پولیسان په چړو وهل او شپږ تنه پولیسان برمته کړي دي د قندهار په عمومي زندان کې یو شمیر زندانیان چې شمیر زولوخ په شاوخوا کې د اعتراض په ډول خپل خولې تړلې وي دوی وایي چې د خوشی کېدو په بدل کې ونه د ضمانت دومره پیسې غوښتل کیږي چې دوی د ورکولو توان نه لري د قندهار د ولایت د سرپوزي عمومي زندان د افغانستان په جنوب کې تر ټولو غټ محبس ګڼل کیږي او د ګاونډي ولایتونو زندانیان هم پکې ساتل کیږي په دغه زندان کې سیاسي جنایي قیدیان او د نشه یي توکو په قضیو کې نیول شوي زندانیان ساتل کیږي د قندوز د ولایت امنیتی چارواکي وای چې د امام صاحب پولیسوالۍ کې د یوې کورنۍ وغړي وشتل شوي او وژل شوي دي د قندوز د پولیسو ویان هجرت الله اکبری نن د یک شنبه په ورځ د غوی په ومه امریکا غږ ته ویل چې دا پیښه د شنبه په ماښام د دغه ولسوالۍ د قانون په سیمه کې کورنۍ لانجې په وجه باندې رامنځته شوې هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کسانو کې څلور نارینه او درې ښځې شاملې دي په خپل کور کې د کلاشینکوف په ټزو باندې اشتل شوي وو په عین وخت کې د قندوز د امنیې قوماندانۍ ویلي دي چې هغه کس یې نیولی دی چې دغه کورنۍ د غړو په ویشتلو او وژلو تورن شوی وو د قندوز د امنیې قوماندانۍ وایان حجرت الله اکبری نن د ازادۍ رادیو ورته وویل چې د وژل شوي سړي د زامن ټپیان شوي دي د لوګر د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د برکي برک په ولسوالۍ کې تېره شپه اووه تنه طالبان او څلور تنه پولیسان په یوه نښته کې وژل شوي دي طالبانو د سنگ مرمر په امنیتي پوستو باندې برید کړی وو دا د امریکا غږ واشنگتن دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای په تیرو څلورو ساعتونو کې درې کسان مړه شوي دي او په دې سره په افغانستان کې د مړو شمیر 50 ته لوړ شو دوه کسان په غزنی او یو د هرات په ولایت کې مړ شوي وو د روغتیا وزارت ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په 85 کسانو کې د کورونا د کووېډ-19 ویروس نښې لیدل شوي 14 کسان په غزنی 11 په پکتیا 9 په پکتیکا 8 په بلخ 6 په بادغیس 6 په کابل 4 په ننګرهار 4 په هرات 3 په لغمان 3 په خوست ایوا هم په بغلان ولایت کې وو په عین وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د جان هاپکنز د پوهنتون د طبي انسټیټیوټ د وروستیو معلوماتو په اساس د هغو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ته رسیدلی چې په دغه موضوعي ویروس باندې اخته دي تاسې زموږ غږ د واشنگتن ناوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړ په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او اروپا په شمول د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د کورونا د کووېډ-19 وبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر له 200,000 نه لوړ شوی د یو شمیر هیوادونو حکومتونو په محتاطانه ډول د شنبه په ورځ لګول شوي بندیزونه نرم کړل د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا د جورجیا په ایالت کې او د اوکلاهوما او الاسکا په ایالتونو کې د ایالتي ګورنرانو په حکم ځینې مرکزونه پرانیستل شوي د د روغتیاي چارو ماهران خبرداري ورکړه چې دا اقدام ممکن له وخت نه مخکي او شاید چې د کورونا د ویروس د خپرېدو لپاره زمينه مساعده شي. د شنبې پرد د کورونا په ناروغي باندې په نړیواله کچه د مړو شمېر 2,02,000 ته لوړ شو. هند چې 1.3 میلیارد نفوس لري تر اوسه پورې پکې 515 ناروغان مړه شوي دي او حکومت 40,000 خلک مجبور کړي چې په کورونو کې کښېني. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکړی دی داسې شواهد نه دي موجود چې وښیي کوم ناروغان چې بېرته روغ شوي دي بیا به د کورونا ویروس ونه نیسي. په مجموعي ډول په اروپا کې د دې وژونکي ویروس د قربانیانو شمېر 6,340 ته لوړ شوی دی چې د دې جملې نه 415 ناروغان یوازې پرون د شنبې په ورځ په روغتونونو کې مړه شوي وو. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ په تلیفون غږېدلي دي چې دواړو د امریکا او روس ترمنځ په ګډه همکارۍ تاکید کړی. ټرمپ او پوتین دا تلیفوني خبرې د دویم نړیوال جنگ په پایکې د نازی آلمان په خلاف د متحدینو او د روسیې د سره پوځ د بریده ورځ د لمانځلو په موقع کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې د سپینې ماڼۍ د مشاورینو ترمنځ د تلیفوني خبرونو وروسته د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د ګډې مطبوعاتي اعلامې په اړه ژور اختلافات موجود وو او یو شمېر لوړ پوړو مشاورینو یې کلک مخالفت وکړ. د نیوزویک آنلاین مجله رپورټ ورکړ چې د شنبې په ورځ د شمالي کوریا د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د کلیزې لمانځلو په رسمي گذشت کې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون نو موجود. د نوموړي روغتیایي وضعیت په باب ډول ډول اوازې او انګازې خپرې شوې دي. د چین کمونست ګوند د شمالي کوریا پایتخت ته د طبي متخصصینو یوه ډله 13 ورځ استولې وه چې د کیم جونګ اون روغتیایي حالت او ناروغي ارزیابي کړي. د جنوبي کوریا د یون هوپ اژانس ویلي دي چې د شمالي کوریا د دولتي تلویزیون نشریات ټول دغه هیواد د پوځ د جوړېدو د 80 کلیزې د مراسمو په باب وو. د کوریا د خلکو انقلابي پوځ 80 کاله مخکې د کیم جونګ اون د نیکه لخوا جوړ شو. نوموړی د شمالي کوریا لومړی کمونست مشر و. په کانګرس کې د امریکا د ډیموکرات ګوند څو مهم مشرانو د شنبې په ورځ پر پینټاګان غږ وکړ چې د مکسیکو سره د سرحدي دیوال د جوړولو په قرارداد له سره تجدید نظر وکړي. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د رپورټ له مخې عمومي مفتش ته یو لیک استولې غوښتنه کړې ده چې د دفاع د وزارت قرارداد چې 500.9 میلیارده ډالره کېږي او د امریکا د وسلوالو قواوو د انجینرۍ قولي اردو ته ټیکه ورکړل شوې ده په اړه تحقیقات وشي. ټرمپ د دغه دیوال په جوړېدو باندې ټینګار کوي او غواړي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو نه مخکې بشپړ شي. د فرانسې خبري اژانس AFP رپورټ ورکوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د شنبې په ورځ د کورونا د کووېډ 19 وبایي ویروس د درملنې لپاره د 2 میلیارد ډالر د کووېډ 19 ACT اکسلریټر یو نړیوال پروګرام معرفي کړ. د دې تنفسي ویروس هیڅ قسم مؤثره دوا تر اوسه پورې نه ده کشف شوې خو په انفرادي ډول په طبي لابراتوارونو کې پلټنې پیل شوې دي. د موزی ویروس په نړیواله کچه تباهي رامنځته کړې او دا وخت پرې 2.7 میلیونه خلک اخته شوي دي. د معاصرې زمانې سمنمي انسانان مجبور شوي دي چې په خپل کورونو کې پناه واخلي. تر ټولو زیات ناروغان په امریکا کې مړه شوي دي. 2,500 نه زیات ناروغان مړه شوي دي. له بلې خوا په امریکا کې دا وخت 6 میلیونه خلک بیروزګاره ناست دي او اقتصاد څوکه شوی دی. همدا حال په جرمني، فرانسه، هسپانیا، جاپان، برېټانیا، ایټالیا او د نړۍ په ګڼ شمېر نورو هېوادونو کې دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر 1,501 تنو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس د نورستان د ولایت نه پرته دغه ناروغي نورو ټولو ولایتونو ته خپره شوې ده. د ولسي جرګې غړي د کورونا د ویروس سره د افغانستان د حکومت مبارزه کمزوري ګڼي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي سیستم د څارنې عمومي رئیس ډاکټر عطاولا سیزی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو 23 ساعتونو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د کورونا د ویروس 8 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 1,501 تنو ته رسیدلی دی.
8 نوي واقعې ثبت شوي چې ځینې ولایتونه په ګینو شامل هغه کېدای شي وروسته شامل شي. ټول 1,501 واقعات دي. تر اوسه 500 واقعات لرو متاسفه. پانه او 200 نفر جوړ شوی.
افغانستان کې د کورونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیخي په کابل، هرات، کندهار، بلخ او نیمروز ولایتونو کې سب شوی دي. د یک شنبه تر ورځې په کابل کې د مثبت پیخو شمیر 352، هرات کې 308، کندهار کې 203، بلخ کې 300 او نیمروز کې 300 خطر رسیدلې دي. ډاکټر عطاولا سیزی وی چې د کندهار ولایت د مثبت پیخو په دې شمیر کې د تیرو سلیج ساتونو پیخي نه دي شامل. په افغانستان کې د کورونا د وایرس مشکوک پیخو لابراتواري معاینو ضربه ته په کتنې داسې اندېښنې شته چې ګوندي په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر به د عامې روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شوو شمېرو څخه څو چنده زیات وي. په ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون یو غړی یارباز خان حمیدي هم ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغۍ ډېره زیاته خپره شوې ده. ښاغلي حمیدي امریکا غږ اشنار اړیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د مشکوکو پیخو د لابراتواري معاینو ظرفیت خورا کم دی.
دلته د وایرس شیوع ډېره زیاته ده، خو دا چې حکومت امکانات کم دي او د ټیسټونو ظرفیت یې کم ده، نو دا په دې معنا نه ده چې دلته شیوع نشته، دلته وایرس نشته. وایرس په پراخه کچه په ټولنه کې شته. موږ ته اکثریت خلک زنګونه وایي. همدا یو سات مخکې یو نفر راته زنګ و چې زما مور ده، واراز لري، نفس تنګي لري، په خوای تکلیف نه درلوده. افغان جاپان شپخانې ته لاړو، هغوی موږ ډېر ترات کو چې دا موږ نه بستر او سمپل عمران نه وانه اخیست، وایي په کور کې قرنطین کوي. نو دا په دې معنا نه شو چې په کابل کې یا په ولایاتو کې وایرس نشته. وایرس په پراخه کچه شته، خو د حکومت امکانات ډېر زیات کم دي.
د روغتیا وزارت وایي چې د یک شنبه تر ورځې په افغانستان کې د 3090 تنو مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې معاینه شوې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او ګردیز په لابراتوارونو کې په سلیجو ساتونو کې تر 600 پورې مشکوکې پیښې معاینه کیږي. خو د دې وزارت چارواکي وایي چې ژر به دا اندازه په سلیجو ساتونو کې تر 1000 پورې لوړه شي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 1990 لمریز کال د کب په 15مه د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. خو اوس مهال د نورستان د ولایت پرته د افغانستان درې دېرش ولایتونو ته د کورونا وایرس ناروغي خپره شوې ده. د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت ووخان په ښار کې خپور شو. دا وایرس اوس د نړۍ په 150 هېوادو کې خپور شوی دی. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د یک شنبې تر ورځې په نړۍ کې د 2 او 3 زره 3 تنو ژوند اخیستی او همداشان 2 میلیونه او نږدې 900 زره نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2 شپږ نوي او په 15 کارونو کې FM 100.15.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه اوري. طالبانو د افغانستان د حکومت، امریکا او نورو نړیوالو سازمانونو د اوربند غوښتنه رد کړې ده. دغه ډله د خپلو بندیانو د خلاصون په برخه کې ځان ته اشاره کوي او وایي چې د افغانستان حکومت د سولې پریکړه لیک نه سرغړونه کړې ده او امریکا او نورو ملاتړو هم د سولې د پریکړه لیک په عملي کولو کې خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی. حکمت سروش راپور شا کړی.
افغانستان دا مهال یوازې د کورونا وایرس له خطر سره لاس او ګریوان نه دی. هغه څه چې ډیری افغانان یې اندېښمن کړي ورځ تر بلې زیاتېدونکې جګړه ده او سره د سولې د خبرو پر سر ناندرې دي. ورته مهال کې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روان اختلافات دي. د دغو ټولو ستونزو د اواري لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او همدارنګه یې پر افغان رهبرانو غږ کړی چې خپل اختلافات پای ته ورسي. طالبانو د اوربند غوښتنه رد کړې خو افغان حکومت وایي چې سولې ته ژمن دی او سره د اختلافاتو د اواري لپاره مذاکرات کوي. طالبانو د افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند غوښتنه رد کړه. طالبانو په ویلا مې کې افغان حکومت د سولې د هوکړلیک څخه په سرغړونه تورن کړي او ویل دي چې امریکا او ناتو د سولې د هوکړلیک په پلي کولو کې خپل مسولیت نه دی ادا کړی. شغلی خلیلزاد ویل چې روژه طالبانو دا فرصت ورکوي چې د کرونا وایروس د روغتیايي کړکیچ تر پایه د بشري چارو لپاره اوربند ومني او بریدونه ودروي، خو افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره سولې ته ژمن دی او د همدې لپاره د مذاکراتي پلاوي د ټاکلو تر څنګ د طالبانو بندیان آزاد کړي.
طالبا پایبند به کاهش خشونت نیستند. با وجود این درخواست دولت افغانستان، مردم افغانستان، جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا، سازمان ملل برای آتش بس در ماه مبارک رمضان نیز از طرف طالبا رد شده. ما امیدوار هستیم که طالبا از خشونت دست بکشند و خواست مردم افغانستان برای قطع جنگ و صلح پایدار بپذیرند.
پخوانی طالب چارواکی وایي چې د روژې یا کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د اوربند غشتلو پر ځای باید د افغانستان د سولې اساسي حل لپاره هڅې وسی.
یو نیم کال دوی خبرې وکړې وای چې ما درغلی و هغه اعتماد او باور نن د نقص په وجه باندې ورزانه د منځزي، نو دا وجه ده هم چې د اوربند طالبان او حکومت د عارضي اوربند نسر رسیدلی.
خو هغه څه چې له طالبانو سره د سولې خبرې لا ټکنې کړي د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات دي. ارګ وایي چې له عبدالله عبدالله سره د سیاسي اختلافاتو د واري لپاره خبرې اترې روانې دي.
د افغانستان د حکومت رهبري هڅه کوي چې ټول جنجالونه د خبرو اترو له لارې حل کړي، په دې خاطر باندې دوامداره مذاکرات کوي او په دې برخه کې ځینې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
د عبدالله عبدالله ډله له حکومت سره د جوړجاړي لپاره د یوې طرحې د تیارولو خبره کوي چې لایې څرنګوالی نه دی معلوم.
مهمه خبره دا ده چې په دې طرحه کې باید داسې یو څه چې هغه سبب د اتحاد او اتفاق د ټولو سیاسي جریاناتو وګرځي او بیا په عین زمان کې په دې طرحه کې اولویت صلح ته ورکړ شوی، ځکه چې د افغانستان خلک تر بل هر څه صلح ته اولویت لري چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله راشي.
ولسمشر غنی ښاغلی عبدالله ته چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې نه مني د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ وړاندیز کړی وو او ویلې وه چې د ولسمشر د مرستیال پروتوکول به هم ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اسلامي هیوادونو سازمان او زلمی خلیلزاد د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر د طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې ده. د دې نه مخکې غنی، ناتو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې د دخیلو غاړو نه غوښتي وو چې د کورونا سره د مبارزې او روژې ته د احترام او درناوي په خاطر اوربند وکړي. د ټولو غوښتنو باوجود طالبانو بیا هم حملو او جنگ ته دوام ورکړی دی. په علتونو نوشابه آشنا د نیوزویک د مجلې د خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. دا چې دغه حالت په سیاسي لحاظ څنګه توجیه کېدی شي، ښاغلی یوسفزی امریکا غږ ته داسې ویلی دی:
طالبانو باندې مذهبي فشار، د خلکو فشار، د نړیوال ټولنې فشار او اخلاقي فشار دا د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، ځکه چې طالبان نور ورسته لدی چې امریکایانو سره تړون کړی ده، هغوی سره هغوی په دوی بریدونه نه کوي، دوی په هغو بریدونه نه کوي، خو په منځ کې افغانان په خپل منځ کې په جګړه اخته دي، هغوی تر یو قوي فشار لاندې دي. سیاسي لحاظ متاسفانه طالبان کوم سیاسي ګوند نه ده یا سیاسي تنظیم نه ده، یو جنګیالۍ ډله ده او دوی اکثره د جنگ او جګړې په مثبت او منفي او تفریق او ضرب باندې حساب کوي. دوی دا فکر کوي چې دوی د څو ورځو لپاره هم د جګړې نه لاس واخلي، دا به دوی د جګړې ماشین ودروي، کسان به کورونو ته ستانه شي، او په داسې حال کې چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سرحد هم تړلی ده، دوی به ونشي کولای چې بیا جنګیالي بیرته جګړې محاذ ته راولي. له دې امله دوی نه غواړي چې دغه لاسبندي یا تشدد کې کموالي ته عملا اقدام وکړي.
سمسن صاحب د حملو د زیاتېدو یو دلیل طالبان دا راوړي چې د دوی بندیان په وخت او یو ځای نه دي خوشي شوي. د طالبانو اوسني وضعیت او د جګړې تشدد ته په کتو که چېرته ټول بندیان خوشي شي که هر وخت وي څه تضمین موجود دی او څوک دا تضمین کولی شي چې د بندیانو د خوشي کېدو وروسته به حکومت سره مخامخ خبرو ته طالبان حاضر شي او جګړه به نورانی کېږي چې تر ټولو غټ سوال یا غټه غوښتنه اوس د جګړې د بندېدو د چې ولس قرباني ورکوي هره ورځ نو دا تصمیم به څوک وکړي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو د بندیانو مسله یعنی حکومت او اکثره خلک په دې باور دي چې د طالبان لپاره دا اوس یو بهانه ده چې باید د طالبانو بندیان خوشي کړي نو وروسته به دوی اوربان تازریږي. خو زما په خیال حکومت او حتی نړیواله ټولنه هم په دې کې تردد لري د دغه بندیانو خلاصون مقابل کې. طالبان د دې کوم لیکلې توافقنامه نه ورکوي چې دوی به حتماً د 5000 بندیانو په مقابل کې به دوی جنگ بندی کوي. دوی وایي چې دا کسان موږ امریکایي سره په تړون کې راوستي دي دا به خلاصیږي دغه نو وروسته بیا ګورو چې موږ بل باندې خبرې پیل کیږي دغه نو وروسته بیا د جنگ بندی متعلق خبره کوو. زما په خیال حکومت ته هم پکار دي چې چونکه طالبان یو سیاسي ځواک نه ده هغوی ډېر نظامي نظر فکر کوي. حکومت کولی چې په طالبانو باندې یو جدي اخلاقي ملامتي واچوي که دوی دغه کسان پرېږدي نو بیا خو طالبان هېڅ د جګړې جواز نه لري. دغه د بندیانو خلاصون دا حکومت د یو بهانه په شکل ورته ګوري او فکر کوي چې طالبان اصلا سوله نه غواړي. دوی غواړي خپل بندیان خلاص کړي په مقابل کې دوی په لیکلي ډول د چا په ضمانت افغان حکومت ته کوم داسې ضمانت نه ورکوي چې دوی به حتماً د دغه بندیانو د خلاصون نه وروسته اوربان کوي.
نو روان وضعیت ته په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې او تر دې وروسته په افغانستان کې د سولې راتلونکی څنګه ګوري؟
زما په خیال د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې د سولې په اړه باندې به دا ډېر د وخت نه وړاندې وي چې خبرې وشي. تر اوسه پورې داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د افغانستان راتلونکی په ډېر یو حساس پړاو کې ده او سره د دې چې په تېرو 40 کلونو جګړه کې دغه اول ځل یو ډېره ښه موقع رامنځته شوې ده. خو متاسفانه لکه څنګه چې افغانانو پخوا هم دغسې کوچنۍ د امن او د سولې چې کومې چانسونه رامنځته شوي وو هغه ضایع شوي دي. دا ځل هم داسې نه برېښي چې دغه چانس ته به استفاده وشي. متاسفانه موږ همیشه دغسې د سولې موقع او چانسونه ضایع کړي دي. خو بهرحال که افغانستان طالبان یو سیاسي بهیر باندې اوړي دا به د صدۍ یو معجزه وي. د افغانستان سوله اوس د یو معجزې نه کم معنا ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کورونا د ویروس په هکله په مطبوعاتي کانفرنسونو کې څو ځلې داسې شوي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې خپله طبي یا ساینسي زده کړې نه لري په ویناوو کې د کورونا د ویروس د علاج په هکله نظر ورکړی دی. د پنجشنبې په ورځ په دې باره کې مختلف عکس العملونه څرګند شوي دي. د آشنا تلویزیون رپورټ برېښنا عمرخیل ولي.
ډېره مننه.
په نړۍ کې چې کم 3 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او شاوخوا 200,000 د دې ناروغي لامل مړ شوی دي. په کورونا وایروس وروسته پورې تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې مړ شوی چې شمیر یې تر 350,000 اوخته. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې وایروس په ځد تر سلو زیات احتمالي واکسین د جوړېدو او شپږې د تجربې په حال کې دي. په داسې حال کې د اروپا په ځینو هیوادونو کې چې کورونا وایروس ډیر ځپلي حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. په اسپانیا کې باندې ماشومان له شپږونو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی. ایټالیا به هم د راتلونکي مې له څلورمې نیټې بندیزونه نرم کړي. په فرانسې کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د مې له یولسم څخه بندیزونه نرم کړي. چا چې د کورونا وایرس په اړه د ولسمشر ټرمپ خبری کانفرنس لیدلې وي، نو د ولسمشر ضد نقیص خبرې هم اوریدلې دي. ولسمشر داونه د افونی ضد موادو په اړه خبرې وکړې، خو محافظه کارانو او لیبرال خلکو متفاوت برداشتونه ورنه وکړل.
د افونی ضد مواد چې چیرته لاړ شي په یوه دقیقه کې میکروب له منځه وړي. یوه دقیقه؟ آیا داسې یو تدبیر شته چې موږ دا په ځان کې دننه پیچکاري کړو او هر څه پاک کړي؟ ځکه تاسو ګورئ چې هغه څه ګوته ځي او هر څه ښه پاکولی شي، نو دا ډیره جالبه ده چې دا وګورو.
د کلوریکس بلیچ او لیسل جوړونکو خبرداری ورکړ چې په هیڅ وجه دا مواد باید په ځان کې پیچکاري یا ونه خوړل شي. ډاکټرانو هم دا وړاندیز رد کړل.
په داسې حال کې چې دا وایروس یقینا د ځینو ضد افونی موادو لکه بلیچ او الکحول په وړاندې ډیر حساس دی، خو د خوراک یا پیچکاری لپاره نه دی جوړ شوی او یقینا چې د ګټې نه به یې تاوان ډیر وي.
خو تر دې یوه ورځ وروسته سپینې ماڼۍ یو بیان نشر کړ او مسله یې دا ډول روښانه کړه. ولسمشر په وار وار ویلي چې امریکایان باید د کرونا وایروس د درملنې لپاره د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي، نه دا چې دا خبره رسنیو ته پریږدي چې د ولسمشر بې ځایه پوښتنې وکړي او بیا له هغه نه منفي سرلیکونه جوړ کړي. تبابت اوس هم د کرونا وایروس په اړه لږ معلومات لري. ځینې ساینس پوهان موافق دي چې کله ناکله یوه مفکوره د آزموینو او څیړنو وروسته په درملنې بدلیدای شي.
فرض کړئ موږ په بدن کې یو پیاوړی نور کاغذ شاوي یا بل شی ولګوو.
بل د حل لاره چې په ولسمشر باندې د نیوکو مخه ونیول شي، سپینه ماڼۍ باید د ولسمشر مطبوعاتي کنفرانسونه کم کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو له امله د کتاب پلورنې بهیر پیکه شوه ده. د جلال آباد د ولایتي ادارې د پریکړې مخې په هفته کې دوه ورځې کتاب پلورنځي پرانستې وي. کتاب پلورونکي وایي خلک د مختلفو کتابونو د اخیستو غوښتنه کوي، خو دوی اړتیا نشي پوره کولی. ذبیح الله غازی راپورټ راکړی دی.
کتاب پلورونکي وایي د نورو ولایتونو سربیره جلال آباد ښار کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله له کله راهیسې چې کتاب پلورنځي تړل شوي اخیستونکي هم کمرنګه شوي دي. د شاهباز خپرندوی ټولنې مسؤل حزب الله ساپی وویل د کتاب پلورنځیو په تړل کېدو سره خلک د مختلفو کتابونو د اخیستو غوښتنه کوي، خو دوی اړتیا نشي پوره کولی.
واکه چې ډیر کاروبارونه خراب کړي دي، زمونږ هم چې کرنټین دي دکانونه چې بند کړي دي، په مونږ باندې د حکومت د لوري خلک غوښتنه کوي. د فیسبوک د لارې، مسنجر د لارې، واټساپ د لارې مونږ سره ډیر خلک دغه کوي. ټلیفون د لارې چې کتابونه غواړي او دکان خلاصول اجازه نه وتر اوسه پورې.
نوموړي زیاته کړه د ولایتي ادارې د پریکړې لمخې جلال آباد ښار کې به په اونۍ کې دوه ورځې کتاب پلورنځي پرانیستي، خو نوموړي له مسؤلو چارواکو غوښتنه کوي چې کتاب پلورنځیو ته ورکړل شوی ورځې زیاتیشي. په ورته وخت کې زدکړیالانم د کتاب پلورنځیو په تړل کېدو سره لستونزو سره مخ دي او وایي د پخوا په شان نشي کولای د خپل خوخي وړ کتابونه په اسانۍ له کتاب پلورنځیو تر لاسه کړي.
کله چې د قرنټین شروع شو، تر ډیره مطالعه کوون کې هڅه کوي چې کتابونه تر لاسه کړي، خو کتابخاني بند دي.
نو وخت خبرې د کتابخانو بندونه هم د مطالعه د کمرنګ کېدل یو لامل ګرځېدل. خو بیا هم موږ چې کور کې کتابونه لرو، لا موږ استفاده کوو او کوم چې په کار شي هڅه کوو چې آنلاین ډول راوخلو.
بل پلو ته اندېښنه دا ده چې که کتاب پلورنځي همداسې تړلي اوسي نو د مطالعې فرهنګ به لا کم رنګه کړي. لیکوال او ژورنالیست سهرګل میرزی له خلکو غوښتنه کوي چې د مطالعې د فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره د خپلې هڅې جاري وساتي.
خانې بندې سړی څنګه مطالعه وکړي؟ د دې په ځای چې په داسې حال کې چې خلک اوزګار دي، ښوونځي او پونځي رخصت دي، مطالعې ته اړتیا لري. که چېرته مطالعه سړی ونه کړي مجبورا مخه کوي شیانو ته چې وخت پرې چټي ضایع کېږي. نو د مطالعې د زندۍ کولو نه ښه خبره دا ده چې کتاب سړی باید پیدا کړي او کتابخانې باید خلاصې شي چې سړی مطالعه وکړي.
ننګرهار کې د کتاب پلورنې بهیر داسې مهال پیکه کېږي چې په ټول هیواد کې تعلیمي مرکزونه د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر رخصت شوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوی خلاص بارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.